انتخاب پیشنهاد کړي. ویکتور اوربان نن ویلي د کورونا ضد واکسین لګول به ټولو روغتیایي کارکوونکو ته جبري سي. اوربان دولتي راډیو ته ویلي اوس به د ډاکټرانو د پریکړې له مخې خلک اړ وي چې د کوم ډول واکسین دریم ډوز ولګوي چې تر دویم ډوز لږ تر لږه څلور میاشتې وروسته به دریم هغه لګول کیږي. د هنګري د 9 میلیونه او 8 لکه وګړو له ډلې 5 میلیونو او 5 لکو کسانو لږ تر لږه د واکسین لومړی ستن لګولی ده. له دې سره حکومت هغه هدف ته رسېدلی چې د دې میاشتې په لومړیو کې یې ټاکلی و. او د نړۍ د چنس لومړي نمبر لوبغاړي نوواک جوکوویچ ویلي چې توکیو ته ځي او په المپیک لوبو کې برخه اخلي. جوکوویچ سږ کال درې نړیوالې اتلولۍ د فرانسې آزادې سیالۍ، د استرالیا اوپن او د انګلستان ویمبلډن ګټلی او که په المپیک کې د سرو زرو میډال واخلي د څلورو نړیوالو لوبو ریکارډ به جوړ کړي. جوکوویچ په خپل ټویټر کې لیکلي خوشحاله دی چې د سربیا د ټیم په ګټه په المپیک کې مسابقه کوي. تمه ده د جاپان په توکیو کې د المپیک لوبې د همدې جولای میاشتې پر 23 نیټه پیل شي او د اګست پر 3 پای ته ورسیږي. دا په اصل کې د 2020 کال المپیک مسابقې دي چې په یو کال ځنډ په توکیو کې ترسره کیږي.
ولایت په ولایت لا آزادی رادیو سره
بیا هم اوریدونکو ته سلام. په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې او 8 دقیقې کیدونکو دی ولایت په ولایت پروګرام کې نن د کونړ ولایت پر وضعیت خبرې کوو چې وخت نا وخت یې له ځینو ولسوالیو د ناامنیو راپورونه ورکول کیږي. کونړ د افغانستان په ختیځ کې له نورستان، لغمان او ننګرهار ولایتونو او پاکستان سره پوله لري. د کونړ مساحت 3309 کیلومتر مربع دی چې مرکز یې اسدآباد دی او بر کونړ، چپه دره، دانګام، پیچ دره، غازی آباد، خاص کونړ، مروره، ناړۍ، څوکۍ، شیګل او شیتل، سرکانو او وټپوری ولسوالی دي. کونړ زیاته کرنیزم ځکه نه لري خو د افغانستان په سطح ډیر ځنګلونه د غرض د اوبو د بندونو لوړ ظرفیت لري. د کونړ پر سیند د بندونو د جوړېدو خبرې له کلونو راهیسې کیږي خو داسې ښکاري چې په دې برخه کې عملا ګامونه نه دي اخیستل سوي. ولایت په ولایت پروګرام کې مو میلمانی دي د کونړ والی محمد اقبال سعید او د ولایتي شورا منشي جمال الدین سایار چې دواړه را سره د ټلیفون پر لیکه وصل دي. دواړو ته شرغلاست وایم. والی صاحب، پایل بل تاسو وکړو چې د کونړ امنیتي مسایل پر کومو ولسوالیو زیات ورټول دی او په کوم ولسوالیو کې په دې ورستوي کې ناامني ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي قدم کې خو د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ټولو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. کونړ یو د شرقي ولایتو له جملې څخه ده چې 15 ولسوالۍ لري او د مرکز په شمول 14 اداري واحدونه لري. الحمدلله په کونړ کې انکشافي برنامه هم روان دي او وخت نا وخت بعض ولسوالیو کې بعض تهدیدات هم پیښیږي. ولې زمونږ د امنیتي زړورو سربازانو او منصوبینو د قوي هماهنګۍ او د ولسونو د ملاتړ نه برخمنه یو اداره ده چې د کونړ علما، د کونړ سپینګیری، د کونړ ځوانان، دا ټول د نظام طرفدار خلک دي او صلح خوښونکي خلک دي او هیڅ نو دښمن ته دې اجازه نه ورکوي چې دوی دغه نسبی آرام ژوند نه آرام کړي. ولې وخت نا وخت کله کله بعض ولسوالیو کې مشکلات پیدا کیږي، ولې هغه مونږ کوشش کوو چې په دفاع کو او د خلکو لپاره خدمات ارزه کو.
بلې مننه
حکومت د کورال.
بلې مننه. او بخښي په غازی آباد ولسوالۍ کې وخت نا وخت نه امنه یو راپورونه ورکول کیږي. په دې برخه کې تاسو د اقدامات ژمنه کړې و، څه سوي دي تر دې شی به؟
د غازی آباد ولسوالۍ لارې دوه طرفه دوی بندي کړې دي. د نړۍ لخوا یې بند کړې ده، زنګرګوشي په ساحه کې او د اسمار په حدودات کې د ډب خور پرون باندې او ساحه ده چې دلته دوی غټ غټ تیږي او منکاریا نکړي دي په سرکونو کې. نو د منګ امنیتي قواوې عملا عمل ته لاړې دي او دوی کوشش کوي چې د لار خلاص کړي. تر اوسه پورې تقریبا منګ لس مینه په دې لار کې خونسا کړي دي او په تدریجي شکل باندې دوی د حرکت حالت کې دي تر څو ملکی خلکو ته تلفات وبون رسیږي، ځکه دوی اکثره د ملکی کورونو نه دي هغه په شکل استفاده کوي د سپر په شکل استفاده کوي نو موږ کوشش کوو چې ملکی خلکو ته تلفات ونه رسیږي او په تدریجي شکل باندې موږ د عملیات وکړو او د لارې خلاص کړو.
ډېر مننه والی صاحب. د نړۍ او اسداباد ترمنځ د سړک یادونه کیږي چې ماینونه ور باندې ځای پر ځای شوی دی. دغه راز د نړۍ او اسمار ترمنځ لارې طالبانو مخ کې تړلې و چې په دې برخه کې ستاسو اقداماتو څه نتیجه ورکړي؟
همدغه لاره ده چې د ما مخ کې یادونه وکړه چې دلته د موږ امنیتي قواوې عمل ته دي او عملا دوی کار روان کړی دی. ان شاء الله په نږدې وخت کې کوشش کوو چې د لارې خلاص شي او مینو نام کنساکو.
بلې، مخکې تاسو ژمنه کړې وه چې په دې ولایت کې به د داعش ډلې د جلب او جذب د هڅو مخنیوی کوي. اوس هم دغه ډله په دې ولایت کې د کسانو د جلب او جذب هڅې کوي که تاسو د دوی هڅې شنډې کړي؟
نه، په کونړ کې د داعش په هغه شکل باندې په مخفي شکل باندې او شبکې دي، دا تروسي شبکې دي کار به کوي، ولی په ظاهری بڼه د داعش په کونړ کې نشته ده او کابل هم کونړ نه داعش ختم شوی ده او موږ هم کوشش کوو وخت نا وخت چې موږ داسې اپراتیفي اطلاعات ترلاسه کړو نو موږ په خپل وخت باندې اقدام کوو.
ډېره مننه. د ولایتي شورا منشي ته به هم ورسو. جمال الدین سیار هم را سره د ټلیفون پر لیکه دی. سیار صاحب، والی صاحب د ځینو اقداماتو یادونه وکړه، د ځینو امنیتي ستونزو په وړاندې څه فکر کوئ چې دا اقدامات کافي دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په اول قدم کې د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته قدرمن ملما والی صاحب ته خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. دا چې د کونړ ولایت کې موجوده حالات او وضعیت په کوم حالات کې دی، واقع دا دی چې د نور افغانستان پرتله کونړ کې امنیت دی، خو نه داسې مده لکه څرنګه چې اوس لکه غازی آباد ولسوالۍ چې زموږ د سخت تهدید لاندې ده. یو میاشت کېږي چې هغې ته لار قطع ده، ولس ته هیڅ رسیدګي د خوراکي موادو نه کېږي، ولس د یو غټې ستونزې او مشکلاتو سره مخ دی. زمنګ د ولایت اداره دا واقعیت دی چې هلته اوس هم قومندان د امنی او قومندان صاحب د لیوا په خط اول کې فراته دي، خو بدبختانه چې مرکزی اداره دغه کارون ته هیڅ پاملرنه نه کوي او نه دغه همکاري چې په خولې څنګه وایي هغه سي عملی نه ترسره کړي او نه تر اوسه کړي ده. نو په دغه او کوم د بسازي کارونه چې دي، نو دغه د مخکې په سر باندې وسم روان دي، خو موجوده د جنگ په حالات چې اوس په ټول افغانستان کې جنگ د سن کارونه چې مخکې کېدل هغه د کارونو ته ډېر
اسانه راځي. فایر صاحب، د بیرغونی هڅو ته ورسته کتنه کوو. تاسو په غازی آباد ولسوالۍ کې امنیتي تهدیدات ته اشاره وکړه، یعنی دولت څه کولای شي چې دغه امنیتي تهدیدات دفع کړي؟ په دې برخه کې څه اقدامات تاسو په نظر باید وسی؟
نو بار بار د ولایت رهبری او د ولایتي شورا وختنه مخله چې هوایي ځواکونه راشي د غلار خلاص شي. په دغه ځای کې هغه تر وسه فورې په دې ونه توانیدل چې دغه کملار چې والی سه وته اشاره وکړه چې ګټي به کې پرتی دي دغه لارې دغه کې. او دا واخد د جدال تفکر کې د ملي اردو تقریبا چې څلور کسان شهیدان شو تل شلو پورې زخمیان ورکړل، خو مرکزی اداره دې ته هیڅ پام نه لري. موږ بار بار لوی درستی سره وزیر دفاع سره وزیر داخله سره په دې رابطه باندې خبري شریکې کړې دي، خو تر اوسه هیڅ اقدام نه دی کړی.
تاسو د هوایي ځواک یادونه وکړه چې دوی کولای سي په غازی آباد کې امنیتي تهدیدات لمنځه یوسي. والی صاحب، مخکې یادونه وکړه چې د دې ولسوالۍ پر لارو ماینونه شخ کړای سي ودي، د ماینونو د شنډولو لپاره څه اقدامات تاسو ضروری ګڼي؟
نو دلته خو دا خو یو نظام دی، دلته کشمی داری دی، دلته دغه د فارغ خپل وسایل دي، د ماینونو د فارغ خپل ټیمونه د ماینونو د وستلو د فارغ دي، باید نظام دا غي نه کار واخلي او مخکې لاړ شي.
ډیر مننه والی صاحب. تاسو ته راسو سیار صاحب د زینو اقداماتو غوښتنه وکړه، نو څه فکر کوئ چې څه پروګرام به تاسو سنجوي چې په غازی آباد د غرز نور ولسوالیو کې امنیتي تهدیدات لمنځه یوسي؟
او موږ د هوایي حمایي غوښتنه کړې ده چې هوایي حمایه موږ سره یې، موږ د تاثیر ټیمونه لرو. همدا اوس هم موږ تقریبا نه لس مینه خوڅه کړې دي، ولې دښمن بعضې ساحو کې دوی ثقیله سلاګانې لګولې دي چې موږ تاثیر ټیمونه دغه ساحې ته ځي، نو دوی پې د پاس نه انداخ کوي او اجازه نه ورکوي چې د ماینونو خنثی کی نو موږ د هوایي حمایت غوښتنه کړې د مرکزی حکومت نه او هغه موږ سره وادي کړی دي چې هوایي حمایت موږ سره لګي نو چې هوایي حمایت به موږ په اسانۍ سره کولای شو چې همدغه ماینونو هم خنثی کو او د تیګم د لارې نه لري کو او لارې ولسونو په وړاندې خلاص شي.
بله ولی سه په کونړ کې ځینو بزګرانو مخکې لاریون کړی وو چې هلته د مریضې برېښنا غوښتنه دوی کوله چې له دوی سره په دې برخه کې ژمنه سوې وه. د دوو کسانو خبرې به واورو بیا به بیرته تاسو ته راسو.
د وړي د صرف اصل یاد غنوم ور به شو وسلو او د مین زلال هم دا شرط زمونږ د مینې تاسو وګورئ تقریبا 3000 جریبه زمکه د جوار کې شوې ده او هغه خرابې ده په حال کې ده
وتر لاله وکللې وتر چې وګلم خو غریب خلک دي څوک لار په بازار کې جوار په بیا واسه چا سره واغسلې چا ټریکټر را وسلې هغه تاوان را باندې وکللو به راپسې بند کړلې دا زمکه تاسو په خپلې نه چې زمونږ زمکه وسوله مونږ کې نو خو جوړ کو
په دې برخه کې ولی صاحب تاسو مه کې هم سرګندونه کړې وې د غستونزو د حل جمعنه مو کړې و په دې برخه کې تاسو تر اوسه څه کړې دي؟
او د دې یادونه باید وکړو چې دغه مریض برېښنا په ذریعہ باندې چې د کونړ د سیند نه په څلور شبکو په اساس باندې څلور درجه جری بزمکه خړوبېږي. دغه قرارداد چې دا د زراعت وزارت یو شرکت ته ورکړی وو دا د وزارت له طریقه دا قرارداد ورکول شوی دی ولایتي ادارې له طریقه نه دا ورکول شوی ولې موږ په خپل وخت کوشش کړی دا چې د زراعت وزارت ته موږ بار بار مکتوبونه لیږلي چې دغه موضوع ته د حل لاره پیدا کړي او دا خلاص کړي. شرکت والا وایي چې ما پیسې تر اوسه نه دي راکړي وزارت او هلته بعضې وسایل دي چې هغه موږ وایو چې د دې یا د تعدیل واخیستل شي او یا د هغه وسایل تغییر شي نور وسایل د راوړل شي ځکه موږ چې یو پروژه تسلیمو باید د معیار له مخې تسلیم کړو. نو که چېرته د معیار له مخې تسلیم نه یو موږ د ګډه وړه پروژه تسلیم کړو نو سبا بیا د ولس لاس د موږ ګریوان ته راځي. نو موږ د زراعت د وزارت سره هم په دې رابطه خبرې کړې که تاسو هم د وزارت د وزارت نه وضاحت وغواړئ چې ولې دا کار دوی هغه نه کوي یا ولې د شرکت والا پیسې نه ورکوي چې دوی دا پروژه خلاصه کړي او عملاً د ولس ته تسلیم کړي او ولس استفاده وکړي. دغه ولسونه چې کوم تشویش لري د دې تایید موږ هم کوو ځکه ولس ته خدای موږ د سهولت لپاره جوړ کړی و چې د دوی ځمکه به خړوبېږي څلور زره جري به غوړې ځمکه ده چې دا د اوبو لاندې کېږي. نو یوازې خو د شیشو هلته نصب او چې استفاده ترې ونه شي دا خو هېڅ معنا نه لري. نو د موږ هیله د زراعت د وزارت نه هم داده چې دغه پروژه چې د دوی له طریقه ورکول شوې ده دا باید نور دغه اداري کارونه چې دي دا به سرعت ورته ورکول شي هر څومره زر چې کېږي دا کارونه باید خلاص کړي او عملاً دا پروژې د ولس ته تسلیم کړي چې ولس یې استفاده وکړي.
بله ډېر مننه سیار صاحب تاسو ته هم وروسته راځو له دواړو میلمنو هیله کوم چې اوس ورځو اوریدونکو ته د څو اوریدونکو ټلیفوني تماسونه راخلو. د دې پوښتنې والي صاحب تاسو دغه راز سیار صاحب تاسو له ځان سره یاداشت کړي هغه پوښتنې چې تاسو ته راځي دي اوریدونکي کولی سي په افغانستان کې زموږ دوه شمېرو ته زنګ راووهي. یوه شمېره مو د 0922515 بله شمېره مو د 0992932540 له یوې خبرتیا وروسته د څوریدونکو ټلیفوني تماسونه اخلو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ولایت په ولایت پروګرام د نن د کونړ پر وضعیت خبري کول اوریدونکو هله کو چې له کونړ ولایت څخه زنګ راوهي خپل ستونزې خپل مسایل په مستقیم ډول له والي د غرض د ولایتي شورا له منشي سره شریک کړي. اوریدونکو په لاین کې د دوی ته ورزو مهرباني وکړئ ازادي رادیو د تاسو راغ مجاورو. د کونړ په اړه کوم پښتنه کلري بس تاسو خبري اورو.
د والي څنګه غوښتنه ده چې څنګه ټول ځانې د طالبان په واسطه کېږي او په بل غوښتنه مې ځینې داده د والي تاسو چې په کونړ کې ټولې کورونا کې څه څه ویډیا څه کاتې وژلې او دا خلک دغه لاسونې مراتبي او کنه مراتبي نو بس غوښتنه کوم چې والي ساده ما څنګه ته د حل لار پیدا شي.
ډېر مننه تاسو پوښتنه اتمن والي صاحب واورېده له ځان سره به یاداشت کړي به وروسته تاسو ته ځواب درکړي. بل اوریدونکي هم پلان کې دی دوی ته ورزو مهرباني وکړئ ازادي رادیو د ولایت په ولایت پروګرام د کونړ پر وضعیت خبرې کوو.
بلې السلام علیکم سلامونه مې منه خلک مې داس ته چې روغ جوړ خوشاله به وای
وعلیکم
السلام عزیز رحمت تسل د سره پړی کې مو د خوشاله ته
په پل سه مهرباني ستاسو आवाज اورو
مننه ما دی ولی چې ها د پښتنه د دې زنګلو په اړه کې څومره خطي کړی دی یا زنګلونه هلکی کنا زنګلونه مخنیوي کړه دا د څومره د تا جدي دی او بل دا خبره چې دا کوم کډوال دی اوس اکثر ولاتو کې د جنگول لاسا کو ډېر کورنۍ بي ځای شوی دي آیا دغه ته مرسته رسیدل دا نه رسیدلې دې مبارک درته وایم
ډېر مننه ستاسو دواړه پښتنې والی صاحب لزان سره ولي کله بل اوریدونکو هم پلان کې دوی ته ورزو مهرباني وکړئ آزادي رادیو ده ستاسو आवाज اوره مهرباني
بل السلام علیکم جناب کارشه سیاسی
ده مننه نجوندې وسې مهرباني وکړئ
زه سره دې مو زبر ولایت شه مزول وصلی ته امریکا نیولې ده
سره دې صاحب د کونړ پر وضعیت خبرې کوو که کومه پښتنه لري بس والی صاحب تاسو आवाज اوري د غرض ولایت شورا منشي
امر کوم وړاندن کړه والی صاحب ځکه پښتنه دا غرض شي په خو به د کونړ پر خاله پاکستاني ځوکون لخوا په دغه غند توګه مرمۍ وشتل کېدلې دغه مرمۍ او بریدو نه مخه تک کوم وخت نه ول سره دا کاوه سم په هغه شان باندې پر کونړ پر خاله پاکستاني ځوکون لخوا مرمۍ وشتل کېږي مننه کوم د ازما سوال
مننه اوریدونکو څخه یو بل اوریدونکو هم راخلو بیا ورزو د پروګرام ملمنو ته مهرباني وکړئ ازادي رادیو د ولایت په ولایت پروګرام د کونړ پر وضعیت خبرې کوو
سلام سر تاسو افغانان ته احترامات سم سادات مې د کونړ ولایت زحمت در کوم سر
سادات سه مهرباني
دغه د ولایت سره په څه چې پرونه خپل پرلابل پر باندې د اسمار او د غازی آباد ماشومان تیرو کړه شو ته دې چې راځه خار کې کته شو دا په تاسو آسمان د هغه ځای کې نه راول شو د چې راځه په مارکت کې د کته شو سیف دغه په پلان و سیف
ډېر مننه تماس نمو څو شی به زنګ ور وهي ورزو لمړی والی صاحب ته به ورسته به شغلی سیاره ته ورسو ځکه چې ځنې پښتنې مستقیما والی صاحب ته راجیبه سعید صاحب مهرباني وکړئ تاسو د اړتونکو سوالونه واوریدل
و دا د اول اوریدل چې د پښتون په ځواب کې باید وایي چې بنګه وسپول ول سوال شي دی حالت د بنګه بهادي ادارې فعال دي او یو ول سوالي هم د سوال سوالي نشته چې هغه یا سپڅي او یا د بنګه بهادي ادارې حالت خار و دي دوه موضوع دا دی هغه پر اړه د جنګلونو پر اړه باید یادونه وکړم چې کومه شته دا خو ځات ساحه جنګلدار ساحه ده نو موږ خو هتل وس کوشش کوو چې دا ځنګلونه چې دي سره د دې چې د کونړ په ولایت کې ولې دا ملي سرمایه ده دا د ټول افغانستان د خلکو حق ده ځکه وس په ټول دنیا کې غاخه مازاله ده د تغییر د اقلیم مازاله ده چې د زمکه کورا د ګرمېدو خاطر روانه ده نو یو ځینې شې چې د ابو هوا نورمال ساتل شي هغه ځنګلونه دي نو په دې رابطه موږ کوشش کړی ده چې په بازو ول سوالې کې موږ قومي ناغې تړلې دي چې قوم اجازه نه کوي چې ځنګل قطع شي چې دغه یادونه کول شي مثلا د شګل په ول سوالي کې د شګل په ول سوالي کې قوم اجازه نه کوي هیڅ چاته اجازه نه کوي چې ځنګل قطع کړي یا مګر مثلا په خوا په غازی آباد ول سوالي کې ځنګلونه قطع کېدل د باټاش کونکو ځنګل وو همدارنګه د دارین کونکو باندې یو دره واغی چې ځنګل وو خوشبختانه چې خپل قومونه او دغه یغه ولسون وو یو تړه کړی دا او هیڅ چاته اجازه نه ورکړي چې هغه هغه ادمونکې اطلاعات راغلي چې غاری یا مرتماتي کړی دي یا همدارنګه د نارنګ په ول سوالي کې هلته قومي کړی دي چې مثلا یو تړه کړی دا کڅوګ ځنګل کته چې دغه کور باید وسوځي او خپل هغه قومي جرمي په خلکو باندې خېدي همدارنګه موږ کوشش کوو چې په چپ دره کې او د چوکۍ په دره کې او همدارنګه د خدغه نور ساحه چې د ځنګلي ساحه دي دا ټول کې د قوم ذریعہ باندې مخه تلل شو چې د ځنګل د قطر مخونی شي همدارنګه د زراعت د ریاست په چوکاټ کې مونږ کوشش کوو چې مثلا نوې ځنګلي ساحه جوړی کو چې خوشبختانه په دغه تیر کلونو کې دوی یو اویا زره نیالګي کې نوولې دي د چارمغزو په دغه ساحه کې او نورم کوشش کوو چې د ځنګلونو په بیرته احیا کو او بیرته ورغو د ټوپونو پر اړه باید وایو چې د کونړ ولایت شپږ ولسوالۍ چې دي د ډیورن په کرخه باندې پرتې ولسوالۍ دي موږ یو 120 کیلومتر سرحد لري په دې 120 کیلومتر سرحد د جملې څخه یو 160 کیلومتر سرحد د موږ چې دا خلاص ده
او دغه متباقي ساحه چې د زمونږ سرحدي قوتونه پراتې دي، نو وخت نا وخت کله کله په بعض ولسوالیو کې مرمۍ راځي، د توپونو مرمۍ راځي، کله تلفات هم لري او کله تلفات نه لري، مثلا ځنګل سوځيږي یا بل ښکار کېږي. ولې موږ همیشه کوشش کړی ده چې د وزارت خارجي له طریقه د خپل پیغام ورسوو، تر څو هغه د ښه ګاونډیتوب اصول مراعات شي او د یو مملکت او د یو ولایت په شکل باندې باید برخورد وشي. دلته نو هغه موږ همیشه غږ پورته کړی ده او هغه کوشش دا روان ده چې څنګه کولای شي چې د ډیپلوماسۍ له طریقه د دغه کارونو مخه ونیول شي.
بله،
د پاچا صاحب پوښتنه چې ودی، دا د پاچا صاحب پوښتنه چې وه، د دې باندې زه پوه نه شوم چې څنګه چل شوی ده، چې اسادآباد ته راغلی دي، چې راغلی دي، که دغه ماته ووایي
د لارې په اوږدو کې وایي ځینې ماشومان له موټره داسې فکر کوم چې ولې کښته کړای شوي دي، یا به د امنیتي ځواکونو لخوا یا به د نورو ډلو لخوا.
نه، داسې کومه اطلاع نشته ده. منګه خوالته کولر کې عملاً پراته یو، دغه کوم اطلاع نشته ده. دی هغه پر رابطه غي ورور د ماجرینو پښتنه وکړه، د داخلي بيزيشو پر رابطه، داخلي بيزيشو به بعض شاهو دراغلي دي، یا دغه سروي شوې ده تقریبا یو سل څو کور موږ سروي کړی دي، چې د دې جملې څخه تر اوسه پورې 800 کورونو سره مرسته تر سره شوې دي. دا کورونه موږ د چکم وسو کورونو سره کومک وکړو.
بلې، همدغه د بې ځای سو یادونه تاسو وکړه، په کونړ کې وروستیو جګړو په ځینو ولسوالیو کې په لسګونو کورونې بې ځای کړې دي. د دوو کسانو خبرې به واورو، بیا به بیرته تاسو ته راسو.
چې بار جنگ راغی په غازی آباد باندې او ډېره سختي راغله، او اوبه مو وچې شوې، ولې مو چې کلې پیپونه مو وړو، هر څه د منځه وړو. موږ رالو د خدای په تکیه دي چې ټول مسلمانان ناست دي، کورونه پاتې شو، دا کورونه چا څه نه دي راخوځولي. موږ دغسې په خالي میدان دا اعتماد دي چې چا وزم کونډه یم، دغه جنه یم کونډه ده زبله
امرمای چې لګېدلې دا وجود نه پاله شوی دی، او رالم دغسې ماجر شوی دی. زه چې نن راغلم، ما د خیمه چې دا ما سوالی چا نه راوړې، که سولر شیشه مې دا سوالی مې چا نه راوړې. ما په دې یو رانه کې تقریبا د یو نیم فوټ دو فوټه پورې یو زخم دی، زما چې دا اډوکي پکې بار پراته دي. حکومت هم خپه خپله پیږي او طالبان هم پیږي.
والی صاحب، تاسو ته راځو اوس به سیار صاحب ته وخت ورکړو، چې ډېر وخت انتظار پاتې سو. سیار صاحب، بې ځای سوي کورنۍ په کومو ځایونو کې زیاتې ځای پر ځای سوي دي او څه ډول مرستو ته اړتیا لري؟
بې ځای سوي کورنۍ خو ټول اوس په پیاده دفاره چې د غازی آباد ولسوالۍ د شدید تهدید سره مخ ده، زیاتې کړې راغلي د اسمار په ولسوالۍ کې او ځینې مرکز ته راغلي دي. چې دلته څوک ورشي وګوري، نو ډېرو کډ خلکو ډېرې زیاتې ستونزې، ځکه دي چې دغه ماشومان او زنانه لاندې د سیند په غاړه باندې خیمې والی دي او د بد حالات سره مخ دي. هغو ته د پاک اوبو رسیدګي خو نشته، حتی دا د ژوند ضرورتونه هیڅ نه پوره کیږي. هلته د تشناب او داسې نور د صحت په بخش کې د زدي حوادثو لخوا نه چې د ولایت مقام په هدایت باندې ځینې کومکونه شوي دي، خو دغه کومکونه د دغه خلکو دپاره کافی نه دي. او دغه مورکۍ چې کومه خبره وکړله، دا یو واقعیت دی چې دغه مخالفینو طالبانو دغه طرف ته اوبه په خلکو باندې قطع کړي دي، لارې پې قطع کړي دي. یعنی په دغه جنگ کې چې فعلاً دپاره چې اوس په غازی آباد کې کوم حالات دي، په کونړ کې کوم حالات دي، صرف صدمه چې ده زوریږي پکې، دغه ولس پکې زوریږي. د دغه مورکۍ غونډې فسونو پس درونو خلک هم دغه سي را کډوال شوی دي، او څه د مرکز کې او سن په ولسوالیو کې خوشپیلند فاره چې دي، ډیر مهاجر چې پراتی دي، د اسمار په ولسوالیو کې چې دي پراتی دي، او د ډیرو ستوندو سره مخ دي.
بله سیر صاحب، تاسو یادونه وکړه چې وسلوالو طالبانو لاري بندې کړي دي یا یې هم مینونه فرش کړي دي چې زیات وخت فشار لاندې عام خلک راځي. وسلوال طالبان ولی پر عام ولس د فشار راوستلو داسې یو تاکتیک کاروي؟
نو نه پوهېږو چې دیو څه لري. کو تاسو ولیدل چې کو دیو داسې اراده لري، د ولسوالۍ د نیولو اراده لري، او یاد یو ځای یاد یو ولایت د نیولو اراده لري. ناول خدا ده چې څوک یو ځای د نیولو اراده لري او هلته د یو نظام جوړولو اراده لري، نو هلته عامه منفعه کارونو مخه نیول یعنی دا څوک نه کوي. ملي شتمنۍ تاسیسات د منځه څوک نه وړي. موږ په دې نه پوهېږو چې دیو د چا په اشاره لګې دي یا ولې کوي. واضحه ټولو دنیاوالو نړیوالو ته معلومه ده. تاسو اوس ولیدل چې څومره ولسوالیو کې اوس فعلا د دیو تصرف دی. هغه ولسوالۍ کې ټوله ملي شتمني د منځه لاړه، هلته مې تاسیسات ټول لاړ ختم شولو، دفتر چور شولې، تالا شولې. یعنی دا پټې خبرې نه دي، دا ټول ښکاره خبرې دي. ټولې رسنۍ په دې باندې چې دی لګې دي، او اوس خو سوشل میډیا د هر سړی په دې پوهېږي. کو تاسو دا حالات د افغانستان او د دې ملت وګورئ، دا چغې او نارې وګورئ، نو دا نو نه پوهېږو چې دیو ته اوس څه رقم ذهنیت ورکول شوی دی، یا دیو د دې ملت دپاره کوم فکر لري چې دا ملت خو 40 کاله 50 کاله په دې جنګونو کې وسوځېدو وځورېدو. د دیو په لړونو د دې ملت ته د رحم بوت کوي کنه، یا د دیو په لړونو دا رحم راځي کنه راځي. دا د دیو خویندو د دیو میندو د دیو ماشومانو غږ دی واوري کنه اوري. نو زموږ غوښتنه هم دغه نه ده. اوس مثلا ښکاره مثال د غازی آباد دی. غازی آباد لار چې دا یو میاش بنده ده، کو دیو چې موږ د دولت سره دولت خپل امنیتي او دفاعي ځواکونو ته وایي اکمال کوي، هغه هلته هغه د هغو ضرورت په هغه رفع کېږي. اوس دا اوبه چې بندې کړي دي، دا اوبه په کوم کتاب کې په کوم قانون کې چې ځمکې اوسولو خلکو ته د سکدو اوبه چې دي، دا لار ده دلته ماشومان او زنانه تکلیف دی پیدا کېږي. دا نشته یو بورې وړه اوس چې ته په غازی آباد او په نړۍ کې اول پیدا کېږي، نو که پیدا شي قیمت یې 9,000 افغانۍ دی. په دوکانونو کې سبزی خو نشته، دوایی نشته، هیڅ نشته، هیڅ دال نه پیږي.
سیار صاحب، دغه وسلول چلته فعال دي؟ دا ځایی وسلول دي که له نورو ځایونو څخه راغلي کسان دي؟
دا ځایی وسلول دي د نورو ځایونو د ولسوالیو نه راغلي وسلول شته دلته.
ډیره مننه والی صاحب. که بیا هم د بې ځایه سوو مسلې ته راسو چې یوه بشري موضوع ده، په دې خاطر چې تاسو وکولای سئ دغو کورنیو سره په کافي اندازه مرستې وکړي، څه اقدامات مو کړي دي؟ له سوداګرو سره مو تماسونه نیولي دي که نه دي نیولي؟ دغه راز په کابل کې له اړوند وزارت سره او نورو وزارتونو سره
او د دې د شو پر د څه باید یادونه وکړو چې موږ عام د سوداګرو سره تماس نیولای دا، او هم د مرکزی ادارې سره تماس نیولای، او هم له موسسات سره تماس نیولای دا، او د موږ کومکونو لړۍ هم شروع ده. ان شاء الله 1518 غنم پرخه موږ سره وعده کړی ده چې دا په هر څومره ډېر شي چې دا په کونل سره وګورئ چې ترڅو د خلکو سره مرسته تر سره شي. همدارنګه د دبلیوسی ادارې سره موږ تماس یو، چې هغوی موږ سره وعده کړې ده چې کم 9,000 کورنۍ سره به دوی مرسته کوي په 9 ولسوالیو کې، او خپله د موږ د اضطرار کمیټې چې دي چې په هغې کې موسسات هم شامل دي، دولتي ادارې شامل دي، هغوی سره هم د موږ خبرې شوي دي. او همدغه کومکونه چې تقریبا 800 کورو سره موږ کومک ترسره کړی ده، دا د همغه کومکونو سلسله ده. د بلاله متحد یو اداره ده، هم هنګون کی اداره ده، د اوچا په نوم باندې هغه سره موږ په تماس یو. صرف یو د هغه په حساب باندې باید وایو چې دا جنگ چې ده، دا خپل اصول لري. جنگ د IHL یا نړیوال د جنگ قانون چې ده، او یا نړیوال بشرپال قانون د دې کې ملکی خلک چې دي، دا په یو چوکاټ کې راغلي دي. اوس که دوی د لارې د دې لپاره بندې کړي، خو موږ خو هم هوایي اقبالات کولی شو، هم زمینی، هم دا اوس هلته چې کوم قوتونه پراته دي، د هغوی اقبال شوی ده تقریبا 6 میاشتو پورې هغوی خپل اقبالات لري. نو دوی په ولس باندې دا ظلم شروع کړی، دا د بشر سره ظلم ده، او دوی باید د جنګ اصول او د جنګ قانون
کله ناکله د کونړ اوسیدونکي شکایت کوي چې تر ډیره ظلمونه د هغو وسلولو کسانو لخوا کېږي چې له ډیورند کرښې دغه ولایت ته اوښتې دي، چې دوی په ژبه هم نه ورسره پوهېږي. د دغو وسلولو د بهیر د مخنیوي لپاره څه اقدامات په کار دي، یا څه اقدامات شوي دي؟
او ما مخکې تاسو یادونه وکړه چې 1,000 کیلومتره د ډیورند په کرښه ساحه چې ده، دا خلاصه پرته ساحه ده، او وخت لا وخت د دې نه د کرښې نه هغه خلک راوړي د لشکر طیبی په نوم، د جیش محمد په نوم، د مجاهدین بدر په نوم او په مختلفو نومو باندې راوړي. او په دې وروستیو کې خو تاسو خپل هم په د مطبوعاتو له طریقه اورئ چې مثلا بعضې جسدونه اخوا ته ځي چې دا دې خواته راوښتي. نو د هغې په رابطه خو موږ اقدامات کوو، موږ اپراتیفي کارونه هم کوو او موږ نظامي قوتونه هم په دې رابطه کار کوي. موږ هیچا ته د دې اجازه نه ورکوو چې هغه د افغانستان په چارو کې مداخله وکړي، خصوصا بیرونی خلک، ځکه دوی همدې لپاره راغلي چې د موږ ولسونه په آزاد کړي، د موږ ولسونه وځوري او خپل
واقعیت لري دا مسائل.
منګه په لار باندې چک پوینټونه زیات کړی دي او ولس سره ډیر کار کوو چې منګه پام دې رابطه باندې ډیر کار هم کړی. اوس موږ کوشش کوو چې د کونل د ځنګلي ساحې چې دي دا په ملي پارک راولو. ملي پارک چې د یونسکو او د نورو اداراتو لخوا هم په دې رابطه باندې حکومتونه بیا کېږي چې سرکونه جوړیږي او خلکو ته د کار زمینه برابرېږي. هغه ګټې چې د ولس ته د سیاحت له ادرسه رسیږي هغه د ځنګل د کټې له ادرس نه شي رسیدلی. د معدنونو په رابطه باید یادونه وکړو چې په دې وروستیو کې خو موږ هم د مرکزي دولت خصوصا د معدن د وزارت په کچه باندې هڅې روانې دي چې په دغه قوانینو کې نرمښت راشي. نرمښت راشي او موږ هم دغه استخراج چې د سنتي شکل باندې د 5-6 کالو نه پخوا په بعضو ساحو کې لکه چپه دره، لکه مانوګۍ او لکه نورې ساحې چې دي په دغه ساحو کې دا د 6-7 کالونو راځي خو په سنتي شکل استخراج کېده. ولې اوس موږ کوشش کوو چې په قوانینو کې نرمښت راولو، همدغه خلک هم به د کار زمینه خلکو ته برابره شي او هم به په دې وجه دي چې د قاچاق دي بل هیواد ته، د بل هیواد په نوم باندې بیا هغه نړیوال مارکیټ ته ځي، نو بهتره ده چې د افغانستان په نوم لاړه شي. نو موږ کوشش کوو چې په اسداباد کې یو مارکیټ د قیمتي تیږو ورته جوړ کړو او دا غتیږي چې دوی استخراجي دا په قانوني شکل اسداباد ته راشي او خپل مارکیټ او ریالټي ورکړي او په قانوني شکل د افغانستان له ادرسه او د افغانستان په برانډ باندې دوی نورې دنیا ته وځي.
بل ولی صاحب، دغه د ځنګلونو موضوع ډیره توده ده چې لکلونو رئیس ور باندې بحث کیږي. بخښنه غواړم چې تاسو خبري خطا کوم. ځینو خبرلانو ویډیوګانی او عکسونه خبره کړي چې شی د شپې لخوا چار ترشونه په پټه قاچاقیږي. تاسو په دې برخه کې څه وایست؟
نه، دلته یو وضاحت باید وکړو. په کونال کې یو فابریکا بنګلرو دی هغه په نوم باندې دی، رحمت طایل په نوم باندې یو فابریکه ده چې دوی دغلته مثلا کړکۍ جوړي، دروازې جوړي، ډبل ډور جوړي، چوکۍ جوړي او دغه ته د وزیرانو د شورا لخوا ورته اجازه ورکول شوې ده او د شورا عالی اقتصادي لخوا ورته اجازه ورکول شوې ده. او په دغه فابریکه کې اوس تقریبا 300 یا 400 نفر عملا کار کوي. نو دغه لرګي چې موږ مثلا د غازی آباد نه راوړو نو په دغه موټرو کې راوړل کېږي. نو په موټر کې چې راول کیږي هغه د یو هیئت په حضور کې راول کیږي چې هغه ته مختلط هیئت چې په هغه کې د امنیت ملي، د قومندانۍ، د ولایت او د مستوفیت دغه هیئتونه شامل دي، د دې په حضور کې راول کیږي.
د شپې ولې راوړي والی صاحب؟ د ورځې په جریان کې ولې نه راوړي؟
ګوره، نه هغه د څه ده، ګوره هم د ورځې په جریان کې راوړي، هم کله کله د شپې په جریان کې. نه خو هغه مثلا د غازی آباد نه چې راځي، غازی آباد لاره خام لاره ده، نو دوی چې ماسپښین حرکت وکړي نو یا ماښام رارسیږي یا د ماښام نه د 2-3 بجو کې رارسیږي. نو مجبور دي چې دوی فابریکې ته نشي. کله د ورځې لخوا دوی دا هغه راوړي، موږ اجازه ورته کوو د ورځې لخوا. او یو مشکل دا ده چې بعضې لرګي چې مثلا په 40 کورونو یو ساحه ده په چوکۍ کې، هلته په لرګی وهل شوی ده، هغه لرګی د مواشي په ذریعه باندې یا د قچرو د خرو په ذریعه باندې هغسې مزار درې ته او د مزار درې نه درې نورو ته کېوځي چې د هغې ویډیوګانې موږ هم را رسېدلي دي. یو وارې موږ ته عملیات هم کړي دي، 1200 جوړې لرګی ته موږ نیولی وو. بعضې لرګی موږ ورته وسوځاوو او بعضې لرګی موږ تېراوړه اسداباد ته. نو هغه کې مونږ کوشش کوو د ننګرهار دی ولایت سره مونږ تماس کیو چې هغه هم په دې رابطه مونږ سره همکاري وکړو چې د لرګي مخه ونیول شي.
ډیره مننه. ولایت په ولایت پروګرام دغه شیبه له ازادي راډیو روان دی چې د کنړ والی محمد اقبال سعید او د ولایتي شورا منشي جمال الدین سیار مو میلمانی دی. سیار صاحب، تاسو ته پراسو د ځنګلونو د واهلو د غرض د چارتراشونو د قاچاغ د مخنیوي لپاره د ولایتي ادارې اقدامات څه فکر کوي چې کافي دي؟
دا ځنګلونه خو په کومو ساحو کې چې ځنګلونه وال کیږي هغه ساحه خو د دولت په تصرف کې نه دي، هغه د مخالفینو په تصرف کې دا واقع دی. او بزنی قاچاقي لارم چې زی دغه لارې چې دي دغه په قاچاقي لارو زی چې بیا ننګرهار ته انتقالیږي، دا خبره صحیح ده چې مطلب هلته انتقالیږي. بل والی صاحب چې محترم چې کوم خبرې ته اشاره وکړه د رحمت سایل د فابریکې په رابطه، دا واقعیت ده چې دلته یو فابریکه شته، خو دغه فابریکه چې دا د پروپوزل مطابق کار تر اوسه نه کړی، ځکه په هغه په پروپوزل کې دا سدي چې دلته چې کم لرګي دغه فابریکه تر ازي دا غینه هغه بور هم چې دا به بزین نه زیده بور نه فرنیچر جوړي، فرنیچر دغه فابریکه والا چې دا بور په امداسې د بورو د جوړولو په حساب باندې چې خرڅي، بل د کار چې دی هغه کم سرمایه گذاری چې دی خودلې وا چې موږ په دې فابریکه باندې دومره سرمایه گذاری کوو، هغه سرمایه گذاری تر وسند شوی. بل موضوع دغه فابریکه پر اویتا په پروپوزل کې دا و چې دیو به په څلورو پنځو کالو کې چې دیو به ځنګل جوړي، دلته به مصنوعي ځنګل جوړي، بیا به دا فابریکات دغه ځنګلاتو نه استفاده کوي. تر اوسه خو دغه ځنګل دا و چې کم لرګي دی ترازی دا تقریبا د دې فابریکه څلور کاله وشول چې دا دی، تر اوسه دغه فابریکه چې دا یو بوټی نیلګي نه دی نال کله چې مطلب دیو داینده د فاره دغه ځنګل نه استفاده وکي، نو دیو په خپل بیا دغه قاچاغ ته لار برابرېږي چې کم پروپوزل چې دی ویل چې موږ به ځنګل جوړو، پنځه کاله وروسته به موږ دلته مصنوعي ځنګل جوړو، دغه ځنګل نه وروسته موږ د فابریکه استفاده کیږي. نو کو دغه ځنګل جوړ نشو د پروپوزل مطابق کار دلته شروع نشي د فابریکه چې کم دیو ویل کړي کم باندې دیو سرمایه گذاري کړي ده، نو دا به یو ښکار نه ده چې قاچاغ ته پرانیستل شي. دا صحیح ده چې په فابریکه د قانون مطابق ده، د په قانوني ډول دلته د مرکز نه جوړه شوې ده، یعنی د فابریکه پر اویته موږ اعتراض نه لرو.
ډیره مننه. والی صاحب، په دې برخه کې ستاسو سپیناوی څه دی؟
او دغه فابریکه چې دغه فابریکه خو ما خو تقریبا یو کال تقریبا پوره شو چې راغله ما، او دا فابریکه لمبا نه مخکې د دې مراحل ته شوې ده، تقریبا درې څلور کال کېږي چې دا فابریکه جوړه شوې ده. زه چې راغلم په اول وختونو کې د فابریکې د یو درې میاشتو لپاره ما بند کړله، تر څو چې هغه ټول اسناد زه خپله وګورم او د هغې اسناد په نظر کې نیولو سره دا باید متعهد پاتې شي. نو بیا د هغې نه وروسته د لویو څارنوالۍ د تدقیق و مطالعاتو ریاست د فابریکې اسناد وغوښتل او د هغې اسنادو په نظر کې نیولو سره بیا هغوی یو مکتوب ته راولېږي چې د دې قانوني اساس ټول پوره دي او تاسو دوی ته اجازه ورکوي ورته. نو په دې کې تعهدات دي، ځکه دا قرارداد چې دا یو طرفه نه وي، دا دوه طرفه تعهدات دي. نو دوی دغه د مصنوعي ځنګلونو په رابطه په قرارداد کې د څه ویل شوي دي چې حکومت باید دوی ته ځمکه ورکړي. نو موږ خو هلته اوس د څه کونړ خواشنه ځمکه نه لري، ټول ساحه غرونو پوښلې ده. نو موږ د دوی لپاره کوشش کوو چې موږ دغه څه د بولډروال چې د وړاندې د شین په امتداد باندې بولډروال جوړیږي، د دې نه یو څه ځمکه کېدای شي هغه ته په لاس باندې ورشي حکومت ته. نو موږ کوشش کوو چې دغه ځمکه کوم ته په لاس باندې ورشي، نو هدایت وغواړو چې په دې کې موږ بعضې مصنوعي ځنګلات هم کینو، او دا فابریکې والا موږ تیره هفته موږ د فابریکې والا ته مکتوب ورکړی ده، او حتی کابل تم موږ لګل ده په دې رابطه نه کوم تشویشونه چې وکیل صاحب ویلې همدغه تشویشونه خو ته موږ اشاره کړې ده چې یاد دا فابریکه خپل حکومت واخلي او خپل د عملیاتي ادارې په چوکاټ کې باید دا نور فعالیت ترسره کړي تر څو د دې خلکو تشویشونه هم رفع شي او حکومت خو امکانات هم ډېر لري او کار هم ډېر کولی شي. او د حکومت سره خو ځیرک ادارې دي، مثلا د زراعت ریاست ده، او نور اداري دي د انکشاف هدایت اداره ده چې موږ زنګلونه هيا کو او هم موږ خلکو ته د کار زمينه برابر کو. هو یو مسله ده چې مثلا بعض لرګي چې مثلا غازی آباد ولسوالۍ کې د 15 کال مخکې بعض لرګي وهل شوی ده ولته وسم پروت ده او د دې روزي کې الته جنگ په غازی آباد ولسوالۍ کې او یو مرمه ثابت وکړه او یو اډه و د تنګي په نوم باندې وړه و هغه ور واخیسته تقریبا 8000 متره مخه به لرګي پکې وسوځي. نو د دې لپاره چې موږ دا نه موږ ته استفاده وکړو د دې لرګي نه او نه په کار باندې راغی ویرې شو او هیڅ ته ګټه وانه خسته او ډېر تاوان مو رسید. هم هغه خلکو ته ورسید هم کومه حکومت په ټیکس مخ خسته او موږ د دې راځي ټیکس اخیستل شو چې د حکومت یو بنیاد په قوی کېدل شو. نو بعضې تر څو مشکلات هم دي چې د هغه پر اساس موږ رئیس جمهور هم هدایت یې غوښته ده او کابل ته موږ مخکونه ورکړي. نو موږ هم کوشش کوو چار څوک په تعهد باندې ودرېږي او د تعهد په نظر کې نیولو سره باید مخه تلل شي.
بلې ولی صاحب په ورور بلې په ورور یادونه کړي چې د بندونو د جوړولو ظرفیتونه په کونړ کې خورا زیات دي خو بیا هم د دې ولایت اوبه نورو ځایونو ته بهیږي. خلکو هم په ورور د غوښتنه کړې ده. د خلکو د اواز تر څومره حد تاسو په کابل کې لوړ پوړو چارواکو ته رسولی؟
هو د بندونو پر اساس باید یادونه وکړو چې تقریبا یو فابریکا د منادي په نوم باندې چې 2.1 میگاواټ برق تولیداوه شپږ کاله مخکې د دې ډبره کې ښودل شوی وه او خوشبختانه چې موږ راغلو نو موږ اوس اسادآباد ته برق ورکړه د همدغې فابریکې نه او څلور بندونه موږ سروې کړي دي. څلور بندونه چې یو په نورګل کې ده دوه په پیش دره کې دي او یو هم په شیګل کې ده او د دې ډیزاین خلاص شوی ده. اوس کارونه یې د هغه لاندې دي چې دا په قرارداد باندې ورکول شي پښتو د برق مشکل د کولر په ولایت کې حل شي. انشاءالله موږ اطمینان وکړو خپل ولسونو ته چې موږ کوشش کوو چې هغه ساحې چې هغه ظرفیت دي ولري چې هلته بندونه جوړ شي هغه باندې به موږ کار کوو او خپل خلکو ته خدمات وړاندې کوو.
بل سیار صاحب تاسو د ولایتي شورا له طریقه د بندونو د جوړولو غوښتنه څومره له کابل یا نورو چارواکو سره شریکه کړي؟
موږ بار بار دا غوښتنه د کابل د چارواکو سره شریکه کړې ده. هر کله چې څوک چارواکي یا کونړ ته راغلي یا موږ دلته یو سفر رسمي سفر مرکز ته کابل ته کړی دا شریکه کړی ده. حتی دا چې ولسمشر چې کونړ ته راغی ولنې غوښتنه د کونړ د خلکو دغه د برخو د دغه غټو بندونه و چې موږ دلته کونړ غټ سیندونه لري دغه یو د پیچ سیند او د بل غټ سیند د کونړ چې د هغه چترال نه سرچینه اخلي دا غټ سیندونه دي اسې بهیږي او موږ برق نه لرو چې په دغه کې اوس یو د مناګي برق چې دی دا برق فعال شوی دی او ډېره ستونزه چې دا د کونړ د خلکو داخل د ولدان د مرکز کې حل دی. یعنی ولسوالو ته لا تر اوسه د دغه نه برق نه دی ورکول شوی. البته چې بازار چې دی او ادارې کومې دولتي ادارې چې دي یا په مرکز کې چې هم خلک اوسیږي نو هغې ته دغه برق چې دی توضیح روانه ده. لا اوس کالونه پوره نه دي بشپړ شوي خو د خلکو امیدونه چې دي زیات شوي دي. دا غوښتنې موږ بار بار کړي دي دلته د برق ریاست وزارت ته ټول ابو بر ټول تبصی ورغلی او په دې رابطه باندې دا غږ چې ده شریک کړه دي چې دا برق په کونړ کې او بس زیات دي او د برق ضرورت شته دی. خو بدبختانه چې همیشه څنګه والی صاحب ویلې دا چې ټیمونه راځي سرویګان همیشه کیږي دا سروې دا اصل کاله دا سرویګان کیږي خو تر اوسه عملی کار په لاندې شروع شو چې دغه کې دا یو د مناګي برخو چې عملی کار په شروع شو او تر اوسه ان شاء الله چې نتیجه خبر کړی دا نور معنی څو کراته په کراته کراته باندې سروې نه شوی دی خو عملی کار تر اوسه اند شروع شوی.
بلې ولی صاحب کله چې دغه سرویګان کیږي تاسو د هغه د تعقیب د لپاره څه اقدامات کوي؟
هو د سرویګانو د تعقیب لپاره خو موږ دوه ادارې په مرکز کې دي چې په دې رابطه کار کوي. یو د اوبو د تنظیم اداره ده چې هغه ډیزاین او ډیزاین کوي او د دې لپاره امکانات چې دي مثلا موږ سره واده شوی چې درې بندونه چې دي دا واړه بندونه یو میگاوات نه در 2 میگاوات خپل بر تولید دی د دې مالی مصارف باید برېښنا ریاست ورکړي. نو موږ دغه دواړو ادارو سره په تباس کې او دواړو ادارو نه موږ تعهد اخیسته ده او یو پان چې په نورګل کې جوړیږي چې د هغه هغه مصارف چې دي هغه د اوبو د تنظیم اداره ورکړي او هغه د عملیاتي شرکت لخوا جوړیږي چې د هغه هغه روان ده هغه د مذاکراتو مرحله روانه ده او ان شاء الله موږ اطمینان ورکو چې په دې باندې به عملی کار وشي.
بل ولی صاحب تاسو د منګي ادونه وکړه په نور کوم ولسوالیو کې د بندونو د جوړولو امکانات تاسو ګورئ؟
د وړو بندونو امکانات په نړۍ کې مشته دي، په غازی آباد کې مشته، په اسمار کې مشته دي، په دانګام کې مشته، په شیګل ولسوالۍ کې مشته دي، په د پیژ د درې ولسوالۍ کې دي، چپه دره کې امکانات شته دي، په مانوګي کې مشته، په وټاپور کې مشته دي، په چاوکۍ کې مشته دي، په نورګل کې مشته دي. ټول دا ټول درې دي او د درونه اوبر ازي دا والو والو بندونه امکانات پدې کې شته. یو هغه غټ بندونه دي چې هغه خو زیات مصارف او څه ضرورت لري، تقریبا مثلا د سورتاق بند چې هغه ډیر غټ بودیجه ته ضرورت لري، یا د چاګي بند چې هغه ډیر غټ هغه ته ضرورت لري بودیجه ته، یا په هغه کې په چوکۍ کې یو سروې شوی دا تقریبا هغه د دې ګمبيري دشتم دی وبولاندې کوي او یو 40 میگاواټ برخه ورکوي چې هغه کافی بودیجه ته ضرورت لري. نو هغه خو د مرکزی حکومت تر امکاناتو پورې تړلې دي چې امکانات پیدا شي نو فقغي باندې کار کوي. ول دا واړو بندر چې دي د دې لپاره په هغه حد کې بودیجه چې په کار ده هغه ورته حکومت هم برابرول شي او حکومت هم تعهد او متعهد ده چې واړو بندونه جوړ کړي.
بل تاسو د بندونو یادونه وکړه، په کونړ کې د کبانو د روزنې د غرض د شاتو یا اصل د تولید په اړه راپورونه و، دغه صنعت څومره وده کړې ده؟
او د مایانو دروزنه لپاره خو موږ اوس یو شل فارم جوړ کړی دي او خلک هم تشویقو چې موږ هته دي ته آماده یو چې د غزمکه چې موږ ته دي بولدروار له خپل موږ ته لاس تر ازي موږ کولای شو چې هم د وزارت زراعت په چوکاټ کې او یا کس څوک خصوصي سکتور علاقه لري چې هغه د مایانو دروزنه لپاره بندونه جوړ کړي، نو موږ د کولاړي ادارې ورته آماده ده چې دغه زمکه په اختیار کې ورتي او بندونه جوړ کړي. خو تر اوسه پورې یو څل فارمونه موږ د مایان جوړ کړی دی، یو هیڅری ورته وایي چې هغه خپل مایان تولیدوي، هغه په کولاړ کې جوړ شوی دی. نو کوشش دا کوو چې دا د مایان هغه تم وده ورکړو.
بله سیار صاحب، تاسو د خصوصي سکتور د هڅونې د لپاره چې په دې ولایت کې پنګونه وکړي په دغو برخو کې څه کارونه کړی دي یا څه هڅې مو تر اوسه پورې کړی؟ سایر صاحب آواز ما اوري؟
هالو.
بله سایر صاحب آواز ما اوري. ملتاسو په دې ولایت کې د خصوصي سکتور د هڅونې د لپاره چې په همدغه برخو کې پانګونه وکړي څه اقدامات کړی دي؟
من شورای ولایتي همیشه د خصوصي سکتورونو سره په دغه اړیکه باندې غونډې کړي، مجالس هم کړي دي، کوم چې رسمي مجالس دي، اداري مجالس چې د ولایت په مقام کې د والي صاحب د رهبرۍ تر لاندې کیږي، بیا ځینې مجالس او پی ډی سي مجلس کوو. ورته وایي چې موږ پی ډی سي مجلس میاشت کې یو کوو چې هغې ته زیات موسسات هم راځي او دغه شخصي سکتورونه دا ټول دولتي دا ټول راځي دی کې برخه اخلي په دغه مجلس کې. موږ دغه یادونې د ولس ستونزې په دغه برخه کې چې دي دا موږ بار بار د هغو سره شریکې کړي دي، هم د تلیفون د لارې د مرکز سره او کله چې وزارتونو ته سفرې کړي دي په وزارتونو کې موږ په دې رابطه باندې غوښتنه کړې ده چې د کونړ د ولس دغه ستونزې هم شریکې کړي دي، کو هغه د صحت په بحث کې دي، کو د باریک په بحث کې دي، کو د برق په بحث کې ټول د سیدی دا منګه کړی دي او هم مکتوبي لارې نه منګه د غستونځي د مرکز سره هم د ولایت د مقام سره شریک کړی دي. خپل مهنه مجلس د والی صاحب سره ملرو چې کوم ستونځي د ولستي د کوډړ دي هغه په دغه مجلس کې رسمي مجلس کې د ولایت د مقام سره شریک او کوم چې عاجل ستونځي پیدا شي نو عاجل ستونځو په کار بیا عاجل مجالس لسی پاره کې هم منګه د ستونځي شریک کړی دي.
ډیر مننه د پروګرام له میلمنو څخه د کونړ والی محمد اقبال سعید د غرز د ولایتي شورا منشي جمال الدین سیار چې د ولایت په پروګرام کې مو برخه واخیسته. په دې پروګرام کې مو د کونړ پر وضعیت خبري وکړې. د لاوریدونکو هم مننه چې د پروګرام ته زنګ را وه له میلمنو یې پښتنی وکړي یا هم خپل نظر را سره شریک کړ.
ستکرم دا